رشيدة.
في يو ستوديو غرمني خبري خبرونه
احمد شبریم د اسدی رادو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د هغو چاودنو په اړه خپله ژوره اندېښنه وښوده چې روانه میاشتې له کبله د ماشومانو په ګډون تر 250 زیاتو کسانو ته مرشوب لاوښتې ده. انتونی ګوتیرش د تېرې چهارشنبې چاودن هم په کلکو ټکیو غندلې چې د کابل په ابوبکر جومات کې وشوه او د طالبانو په وینا تر شلو زیات کسان یې په نتیجه کې ووژل شول. د ملګرو ملتو د پرونۍ اعلامیې له مخې د ملګرو ملتو سرمنشي د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښوولې او ټپیانو ته یې د عاجل شفا غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتو په اعلامیه کې ویل شوي د تروریزم هر عمل جنایت او غیر مواجه کار دی. د اعلامیې په وینا ټول افغانان په سوله کې د ژوند کولو او د خپلو مذهبي ازادۍ د تجربه کولو حق لري. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو کال وروسته هم 10 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف پرون ناوخته په یوه ټویټ کې ویلي دوی به په افغانستان کې د هر ماشوم ملاتړ ته ژمن پاتې شي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې نشتې 3.5 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ کړی شي. د طالبانو تر ولکې لاندې باختر آژانس خبر ورکړی چې تېره شپه په بدخشان کې د یوه کمین په نتیجه کې 3 تنه چې آژانس بغاوتګر بللي وژل شوي دي. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس معیز الدین احمدی ویلي په دې پیښه کې چې په راغستان ولسوالۍ کې شوي 3 نور کسان ټپیان شوي دي. طالبان خپلو مخالفو وسلوالو ته یا هم د بغاوتګرو یا هم خوارجو اصطلاحات کاروي. د افغانستان په جنوب برخو کې د طالبانو پر ضد وسلوال مقاومتونه روان دي چې طالبان زیات مهال کم اهمیت شي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن جمعه او سبا شنبه به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سخت اورښتونه وشي. د دې ادارې پر اساس نورستان، کونړ، بدخشان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، تخار، کاپیسا، پروان، بامیان، سمنګان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، غزنی، زابل، روزګان، غور، کندهار او هلمند هغه ولایتونه دي چې د سختو ورښتونو او په نتیجه کې د سیلونو د بهیدلو اټکل کیږي. د یونان دولتي تلویزیون وایي یوه بیړۍ چې وش په غیر قانوني کډوال پکې سپاره وو پرون پنجشنبه کینیترا ټاپو ته ورسېده. د دې ټاپو د سمندر غاړو ساتونکو وویل چې د دې بیړۍ اکثر سپرلۍ افغانان دي. راپورونه وایي په دې تړاو د یونان پوله ساتو 3 تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولې دي. ویل شوي چې بیړۍ له ترکیې څخه یونان ته تللې او نهایي هدف یې ایټالیا و. او ساجر رادیو په منځنۍ سپه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې نن د خپلواکۍ 103مه کلیزه په ښکاره او ویر لمانځل کیږي.
دغه ورځ پر ټولو افغانانو د دوی انساني، افغاني او سیاسي وجیبه ده چې
وړاندې په دغه واوري چې تمه ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د طالبانو د مشرانو پر سفرونو د بندیز پر وړاندیز خبرې وکړي. په دې ترڅ کې د بشري حقونو د څار سازمان د دې بندیزونو د لګولو ننګه کړې. په روزګان کې له درملتونونو شکایت
چوه نو صاحب بازار ته راوي 15 خنو ته ور وي 10 رقم قیمتونه در کې یو کښته یو لول.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې دا خبره تیرل شوې چې وایي تر دې وروسته افغانستان یوازې د واشنگتن ستونزې نه ده.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د اسد اتويشتمه ل بریتانیا څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته اخیستلو ل یو سلو دریه میکلیزه سره برابر ده. دا ورځ یو شمېر افغانان په افغانستان کې دننه او له هیواده بهر لمانځي. خو له کونړ او ننګرهار ولایتونو څخه د ترلاسه شویو راپورونو له مخې طالبانو په دغو دوو ولایتونو کې هغو خلکو ته چې په دې مناسبت یې د هیواد ملي بیرغونه پر کورونو یا دوکانونو نصب کړي وو خبرداری ورکړی او په زور یې ورباندې ټول کړي دي. د خپلواکۍ د ورځې په ارتباط راپور
په
کابل کې د خپلواکۍ ورځ خلتیرو کلونو کم رنګه د افغانستان د اصولو درېم خپلواکۍ کلیزه داسې مهال را رسیږي چې په دغه هیواد کې د جمهوریت نظام ړنګ او طالبان په دویم ځل سره واکمن شول. یو شمېر افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د سږکال خپلواکۍ د ورځې لپاره ځانګړي مراسم نه دي نیول شوي او هر څه بې خونده دي. د ورزګان او کندوز ولایت اوسیدونکي
خپلواکۍ یو سلو درېم کلیزه په داسې حال کې لمانځو چې نشو کولای په هیواد کې خپل بیرق رپاند وساتو. په کندوز کې نن د طالبانو لخوا نه دغه ورځ په یو لړ مراسمو باندې لمانځل کیږي، خو په دغه مراسمو کې هیڅ د افغانستان د رنګ ملي بیرغ نشته ده چې ډېری خلک ناهیلي دي. هر کا
ازادي د ورځې په اړه خو دغه معلومات لرو چې چارواکو وویل د افغانستان اسلامي امارت وویل چې د جمعې د لمانځه څخه بعد به موږ تاسو په مرکزي جامع کې یو غونډه نیسو، خو تر اوسه فلحال غونډه نه ده نیول شوې. نو ماپښین لمانځه بعد د جمعې د لمانځه بعد به یو غونډه ونیول شي.
له یو شمېر نورو ولایتونو بیا داسې راپورونه خپرېږي چې طالبانو د درې رنګه بیرغ ګرځول په واټونو او یا هم د کورونو پر سر راځړولې منع کړي. د راپورونو له مخې طالبانو اعلان کړی چې که هر څوک له درې رنګه بیرغ سره ولیدل شي له مقاومت جبهې سره د همکارۍ په تور به ونیول شي. دغو اندېښنو ورسره د خپلواکۍ ورځې د چمتووالي په اړه بیا د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به غونډې جوړیږي.
بلې، استقلال خو د افغانانو یو لوی افتخار ده. دا ورځ ټول افغانان نن لمانځي. په ټولو ولایتو کې د کابل په شمول لوی غونډې په پام کې نیول شوي دي او افغانان به دا ورځ د خپل هغه تاریخي ورځې په حیث ولمانځي او تر پایه به انشاءالله د خوښیو اظهار وکړي. البته په ځینو مسایلو چې هغه حساس وي، خدای مکړه، یا د خلکو ترمنځ تنازع او اختلاف راپورته کوي، هغه برخه کې به کېدای شي امنیتي ارګانونو د احتیاط مشوره ورکړي.
د طالبانو حکومت په خبر پاڼه کې هم د خپلواکۍ ورځ د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې د طالبانو حکومت د افغانانو ټولو تاریخي ارزښتونو ته درناوی او ساتنه کوي. د افغانستان د خپلواکۍ او سولدري مکلیزه داسې مهال را رسیږي چې له دې وړاندې به په تیرو کلونو کې د افغانستان خپلواکۍ په شاندارو مراسمو سره د هیواد په ګوټ ګوټ کې لمانځل کېده، خو سږکال دغه ورځ او لمانځنه له تیرو کلونو سره توپیر لري.
په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې هم نن د افغانستان د خپلواکۍ ورځ لمانځل کیږي. په دې ترڅ کې ټاکل شوې ده چې یوه لویه غونډه د بریتانیا په مرکز لندن کې جوړه شي. د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په اړه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس ډاکټر حاتف مختار، چې ډېر کله د طالبانو د دریځ ننګه کوي، د خپلواکۍ د ورځې پر لمانځلو ټینګار کوي.
بدبختانه افغانان د تاریخ په اوږدو کې کچکړه د روسانو سره، د انګریزانو سره او د ایرانانو سره یې ګټلی، اما وروسته خپل مشران هیر کړي. امان الله خان د افغانستان په تاریخ کې ستر لوړ شخصیت دی او دغه ورځ پر ټولو افغانانو د دوی انساني، افغاني او سیاسي وجیبه ده چې لمانځي. د ورځ سره مخالفت د افغانانو دود، دستور او د افغانانو د پلرونو او د نیکونو سره مخالفت کې راځي. هیله مو دا دی چې اوسنی نظام دی د افغانانو دود، دستور، ارزښتونه او د پلرونو او نیکونو تاریخ ته په درنو سترګو وګوري. افغانستان پرته له دې چې امان الله خان، وزیر اکبر خان، ابدالی، میرویس نیکه په کې نه وي، افغانستان افغانستان نه دی. که تاسو د افغانستان جغرافیه او دیموګرافي ته نن متوجه کیږئ، کومه جغرافیه چې نن افغانان پرې حکومت کوي، د افغانانو د پلرونو او د نیکونو د تورې نشه دی. په دې لحاظ د ورځ سره مخالفت د افغانستان د ملت سره مخالفت دی.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس حاتف مختار له یوې خبرتیا وروسته د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده څرګندونه لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده د امریکا متحد ایالاتونو ته خبرداري ورکړی چې د اسلامي حدودو پلي کولو لپاره یو ځل بیا له دغه هیواد سره جګړې ته چمتو دی. ملا هیبت الله له امریکا سره تعامل خپل غلامي بللی او ویلی دی چې نړیواله ټولنه غواړي د تعامل او رسمیت پیژندلو لپاره په افغانستان کې د بشري حقونو په پلمه دوی له خپلو پریکړو وګرځوي. که څه هم د طالبانو د حکومت د ویندویانو له لورې رسنیو ته د نوموړي داسې وینا استول شوې چې بشپړه نه ده، خو د افغان اسلامي اژانس په ګډون ځینو رسنیو د ملا هیبت الله د وینا په حواله د دې څرګندونو راپورونه ورکړي دي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت مشر او رهبر ملا هیبت الله اخونزاده یو ځل بیا امریکا ته خبرداری ورکړی چې د اسلامي شریعت د حدودو پلي کولو لپاره له دوی سره بلې جګړې ته چمتو دی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو له لورې رسنیو ته د نوموړي داسې وینا استول شوې چې بشپړه نه ده، خو د افغان اسلامي خبري آژانس په ګډون ځینو رسنیو د ملا هیبت الله د وینا په حواله د دې څرګندونو راپورونه ورکړي دي. افغان اسلامي آژانس په راپور کې راغلي چې نوموړي له امریکا سره تعامل خپل غلامي بللی او ټینګار کړی چې په هیڅ قیمت به د دغه هیواد سره تعامل ونه کړي. د نوموړي په حواله راغلي چې زه له نړۍ سره زموږ د هوډ نه تطبیق نه منم، ان که خپل ژوند هم له لاسه ورکړم زه به ونه منم، زه به بیا له هغوی امریکا سره جګړه وکړم. دوی د بشري حقونو په بلمه اسلامي شریعت نه پلي کېدل غواړي. دا مسله له دوی سره د دوهې په تړون کې نه ده منل شوې. ملا هیبت الله ویلي چې امریکا په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د پلي کولو هڅه کوي، خو په افغانستان کې د دې ډول اعمالو لپاره هیڅ ځای نشته. ملا هیبت الله اخونزاده وروسته له هغې د څرګندونې پرون پنجشنبه په کندهار کې په یوه غونډه کې وکړي چې له دې مخکې د جولای په 9 په کابل کې د امریکا له لوري د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری پر طالبانو د نړیوالو له لوري نیوکې او شکونه له دې عمله زیات کړي چې ګواکې دوی له القاعدې ډلې سره لا هم پراخې اړیکې لري، هغه څه چې طالبان یې ردوي. خو نوموړي د خپلې د وینا په یوه برخه کې چې ازادي راډیو هم غږ په اختیار کې لري ټینګار کوي چې له نړۍ سره به د اسلامي شریعت او ملي ګټو پر بنسټ تعامل وکړي. نوموړي تر دې مخکې هم د جولای په لومړۍ نیټه په کابل کې د دینی عالمانو په ستره غونډه کې ویلي و په هیڅ صورت باید نړیوالو فشارونو ته تسلیم نه سي او تعامل به ورسره ونه کړي، ان که اټوم بم هم پرې وکارول سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له یو کلنې واکمنۍ راهیسې تر دې دمه د دوی حکومت د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد ولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د جنو طالب مشانو د سفر د بندیز پر معافیت خبرې کوي. د دوه طالب مشانو پر سفر بندیز تر سبا شنبې پورې په موقتی ډول لري شوی وو. که د امنیت شورا غړي په دې اړه سلا نشي چې د طالب مشانو پر سفر د بندیز معافیت وشي، طالب مشان به بهر ته له سفر کولو منه شي. جزئیات په دې راپور کې.
په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د 14 طالب چارواکو پر سفر د بندیز د معافیت د مودې د اوږدولو په اړه خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو 15 تنه چارواکو ته د خبرو په خاطر بهر ته د سفر کولو اجازه ورکړل شوې وه. خو د جون په 6 د غسازبانو ویل چې د طالبانو د دوه چارواکو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل او د لوړو زده کړو د وزیر عبدالباقی حقانی د سفر اجازه لغوه شوې او د پاتو 14 کسانو موده د 2 په مخه غزول شوې ده. د دغه پاتو 14 طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د شنبه په ورځ یعنی د اگست په 6 پای ته رسیږي. په همدې منځ کې الجزیرې تلویزیون د یو شمیر ډیپلوماټانو په قول ویلي چې روسیې او چین وړاندیز کړی چې د دغه 14 طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت د نوي ورځو لپاره وغزول شي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نورو غړو لکه بریتانیا، فرانسې، البانیا او ایرلند مخالفت کړی دی. د الجزیرې د خبریال امیندا پرایس پر اساس امریکا غوښتنه کړې چې شپږ طالب چارواکو ته د اجازه ورکړل شي چې یوازې دوهې ته سفر وکړي، خو د هغې په وینا له دې وړاندیز سره چین او روسیې مخالفت کړی دی. د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د حق د نه ورکولو په خاطر نړیواله ټولنه غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي. له همدې کبله د بشري حقونو ځینو ټولنو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې د طالب مشرانو د سفر معافیت تمدید نه کړي. همداراز په وروستیو کې په افغانستان کې یو شمیر پخوانیو امریکایي سفیرانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د طالبانو پر سفرونو بندیزونه ولګوي. دغو امریکایي سفیرانو وروسته تر دې دا غوښتنه وکړه چې امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وواژه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړي به په راتلونکو 2 ورځو کې د طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د تمدید یا پای ته رسولو پریکړه وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې تمه ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ځینو طالب مشرانو د سفر د بندیز پر معافیت خبرې وکړي. بل لور ته د بشري حقونو د څار سازمان وایي د دې لپاره چې طالبانو نجونو ته د زده کړو حق نه دی ورکړی، د هغوی د مشرانو پر سفر دې بندیز ولګول شي. دې سازمان دا غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې امنیت شورا د 14 طالب مشرانو د سفر د بندیز د معافیت پر تمدید نن خبرې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
افغانستان کې لشپژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو له کبله د بشري حقونو د څار ډلې د طالب مشرانو د بهرنیو سفرونو د بندیز د دوام غوښتنه وکړه. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدر بار پرون پنجشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، طالبان به ژر د نجونو ښوونځي خلاص نه کړي. اغلی بار د طالب مشانو پر بهرنیو سفرونو د بندیز غوښتنه کړې، ویلي هغه وخت راغلی چې نړیوال ټولنه نور انتظار ونه کړي او نجونو ته د زده کړو د متبادلو انتخابونو په موندلو او د طالبانو د مشانو خلاف د سفر د بندیز په شمول نور اقدامات وکړي. تاکل شوه ده چې سبا شنبه د 14 طالب مشانو پر سفر د بندیز معافیت پای ته ورسیږي او امنیت شورای په اړه پریکړه وکړي. طالب مشانو ته په پیل کې په دې خاطر د بهرنیو سفرونو موقتی اجازه ورکړل شوې و چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو د میکانیزم، طرح میتود او پالیسي په برخو کې ځینې مسئلې شته چې د طالبانو مشرانو او مسؤول ارګانونو یې په اړه تر دې دمه نتیجې او تفاهم ته نه دي رسیدلي. په وروستیو کې یونیسف د افغان نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو په اړه په یوه راپور کې اندېښنه ښوولې او ویلي چې د نجونو د زده کړو د بندیز له کبله د افغانستان اقتصاد لږ تر لږه 500 میلیون ډالر زیان کړی دی.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن او سبا به د افغانستان په شمیر ولایتونو کې سخت ورښتونه وشوي. د هوا پیژندنې د ادارې له وړاندوینې سره سم په ځینو سیمو کې ممکن تر 20 ملي متر پورې باران ووري. د دې ادارې پر اساس نورستان، کونړ، بدخشان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، تخار، پروان، بامیان، سمنګان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، غزنی، زابل، روزګان، غور، کندهار او هلمند دغه ولایتونه دي چې د سختو ورښتونو او په نتیجه کې د سیلونو د بهیدل واټکل کیږي. په افغانستان کې وروستیو سیلونو سلګونه کسان مړه کړي او شوبل کړي، لسګونه زره جریبه ځمکه او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړي دي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند اشتمنی پروګرام لرو چې متخصص ډاکټر وای
دا د بانکي دا یو میاشت دی چې دا د میاشت په واسطه باندې انسانان انتقالیږي او دا یو ویروسي ناروغي ده. دا په څلور نوعه باندې دي. نو دا کله چې هغه کسان چې ګرمو او نیمه ګرمو ساحو کې اوسې ژوند کوي او اوسېږي، هغه ته دا میاشت موجود وي او دا اکثریت هغه میاشي چې د انسانانو سره یعنی له حیوانات لري وي او د انسانانو سره په هغه ځای کې چې هغه دندونه او یا هم ولاړی وبوي او یا هم ځل ته کې موجود نه وي، نو دا میاشي د ژوندۍ کوي. کله چې دا میاشي سوی وي او دا میاشي هغه وخت چې کله چې په اختشي نو له اتونه تر لسو ورځو پورې د مختلف د میاشي د وایروس د په وجود کې وي او هغه هم د نس په خپل د دې پرس کې رشد کوي او ژوندۍ کوي. بعد له لسو ورځو نه دا هغه ویروسي کوم هغه چې پکې دي، زهرجن مواد چې پکې دي په میاشي کې هغه دي نه ټول وجود د میاشي نیسي. کله چې زموږ تاسو وطنوال یا هر هغه څوک چې د دې میاشي سره تماس ونیشي او یا هم هغه میاشي دای وچیږي، نو دای پر دې ویروسي ناروغي باندې اخته کیږي.
د متخصص ډاکټر د دې څرګندونو تفصیل وړاندې د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کې اوریدل شي. دا پروګرام تر 12 بجو وروسته خبرو.
له خبرونو ور اخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ فریدا سیال کتنه ورته کوي.
لدې وروسته افغانستان یوازې د واشنگتن ستونزه نه ده، دا د نېشنل انټرست امریکایي مجلې د یوې مقالې سرلیک دی. لیکوال په غټو ټکو لیکي د افغانستان برخلیک ته پاملرنه لدې وروسته په لویه کچه د خپلو ګاونډیو چین، ایران او پاکستان او د غرض د روسیې پر غاړه ده. لیکوال د دغه خبرې د اثبات لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه خبرې راخستې چې تیر کال یې له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو د پریکړې پر مهال وکړې. بایدن هغه مهال ویلي وو افغانستان او په پراخه توګه مرکزی آسیا د امریکا اصلي امنیتي او اقتصادي ګټې نه رانغاړي. مقاله کې وړاندې راغلي لیکله چې امریکا له افغانستان خپل ټول ځواکونه ایستلي، د سیمې قدرتونو له هغې ډلې روسي او چین له افغانستان سره د نږدې کېدو لپاره احتیاطي ګامونه اخیستي دي. لیکوال ویلي دغه دواړه هیوادونه د دې لپاره غواړي چې افغانستان سره ځان نږدې کړي چې خپلې امنیتي اندېښنې لري او په افغانستان کې د بشري وضعیت په کابو کولو کې برخه واخلي. مقاله کې د پاکستان او ایران اړیکو ته هم اشاره شوې او راغلي دا دوه ګاونډیان هم له افغانستان سره اړیکې غواړي. د لیکوال پټکو پاکستان د تحریک طالبان پاکستان د لمنځوړلو لپاره د افغانستان له اوسنی نظام یا د طالبانو له حکومت سره اړیکې لري او ایران بیا له داعش ویره لري. واشنگتن پوسټ رسپانی بیا په کور دننه او بهر د افغانستان د فعال میرمنو رستیو اعتراضونو ته کتنه کړې ده. په مطلب کې راغلي لیکل شي طالبان وخت رسیدلی او پرخوځي د فعالیت کړي تنګ شوی. په کابل کې معترض خزي په وار وار سړکونو ته راوتلي، خو د لیکوال د معلوماتو له مخې دا مظاهري هر ځل په تاوتریخوالي پای ته رسیدلې دي. د وروستي ځل لپاره تیره شنبه په کابل کې یو شمېر ښځې د کار، ډوډۍ او آزادۍ په شعارونو سره سړکونو ته راووتې، خو طالبانو یې د تیت او پرک کولو لپاره هوایي ډزې وکړې. واشنگتن پوسټ لیکي د پخوانۍ ولسي جرګې د خزینه و غړو په ګډون سلګونه خزینه فعالانې او سیاستوالې چې له افغانستانه بهر شوي اوس یې ورځ تر بلې د خپلو حقونو د تامین لپاره غږونه اوچتېږي. لیکوال ویلي د دغه فعالو ښځو یوه زیاتره برخه یې استانبول، اتن او تورنتو ښارونو کې ځای پر ځای شوي او په ګډه یې پر نړیوالو د خپلو حقونو د دفاع په خاطر فشار راوړی دی. د طالبانو پر حکومت د دوی د واکمنۍ له نوبړې ورځو راهیسې نړیوالو فشارونو راوستلي چې ښځو ته د ازادۍ، کار او تعلیم حقونه ورکړل شي، خو طالبانو دې غوښتنو ته تل همدا ځواب ورکړی چې د شرعي کړنلارو له مخې د ښځو حقونه تامینوي.
روزګان کې شمېر خلک ډاکټران تورنوي چې نسخې داسې لیکي چې یوازې د دوی خاص درملتونونه پرې پوهی شي. د دې خلکو په باور ډاکټران له دغو درملتونونو سره جوړجاړی لري او په ګټه کې ورسره شریک دي. جزئیات په دې راپور کې.
لا ډیری مدیر رئیسی په افغانستان خو په ځانګړې توګه په روزګان کې یو شکایت دادی چې یو شمېر ډاکټران ناروغانو ته نسخې په رمزي توګه لیکي چې درملې په ټولو درملتونونو کې نه پیدا کیږي. یو شمېر خلک وایي ځینې ډاکټران ځکه دا کار کوي چې ناروغان باید له هغه درملتونونو درمل ترلاسه کړي چې په یو ډول نه په یو ډول له دوی سره اړیکې لري. دوی وایي کله چې له دغه نسخو سره نورو درملتونونو ته مراجعه کوي نسي کولای چې خپل اړتیا وړ درمل ترلاسه کړي. د ترینکوټ ښار دوه تنو اوسیدونکو نوراغا او نصیب الله ازادي راډیو ته وویل چې ځینې ډاکټران ځکه نسخې په رمزي ډول لیکي چې د هغوی او درمل پلورونکي ترمنځ د دوا د خرڅلاو پر سر پټې معاملې موجودې وي.
څنګه خو چې د جسر د خپل استوارې مخسو يم کم ډاکټر چې نقصان وشته کې نو مجبور شه د دواخانې ولاسه به دوا راخي چې په ګر بازار کې بسوک د دواخانې سیول ده مخفقه د رقم نکلي چې بیا غره د کس ماسي بسوک نه سیول د په دواخانې کې د نقصي مقصد 2000 روپی کې په بازار کې بل دواخانې تر د غي زر یا 1500 کې جنډیر پارک سره چې و نقصه بازار تر وي 15 دواخانو ته ور وي د لاس رقم قیمتونه در کې یو کشته یو ولول نه
خدا تجربه سره سیوا در غلیم ده او سپلانم شروع ده. په دې خاطر چې یو ډاکټر توار سي د پیس سوال خو درې سو کالدارې پیس واړي تقریبا د پورت کې در سل کسل ډیر ګوري دا ډیر زره کالدارې د وی ورځ د پیس د دروازانه او بل فلا بیا داسې نقصه در تل کې چې په ګر شهر یو ګرځي بیا د دواخانه د مزدور ما سي او چې د دواخانه ته مزدور درولې دي بیا غ ما سي او شغت بل څوک په ګر شهر کې وګرځي د نقصه هم څوک نه سي ویلای د عامه روغتیا در اساس مدا غشتنه ده شراز په دا بازار وګرځي په دا شخصي روختونو وګرځي ګوري چایا ستا نقصه ویل کیږي نه ویل کیږي ستا دوا ګرانه ده نه ده ګرانه
بل خو یو شمیر دوا پلورونکو ازادي راډیو ته ویل چې یو شمیر ډاکټران په نقصو کې د درملو تجارتي نوم لیکي او دا کار د دې لامل کیږي چې دوی په نقصو سمپونه سي حضرت الله احمد چې په ترینکوټ ښار کې درملتون لري ازادي راډیو ته داسې وویل
دا نقصې خو چې دي مونږ ته بېخي زیاتې راوړل کېږي د ډېرې نقصې راوړل سي موږ یې بېرته جواب کړو ځکه هغه د وطن خلک دي یوه پلا یو ځای ولاړ سي بیا بل ځای ولاړ سي بیا چې درده پورې ورځي عادته بیا د چند روپۍ ځینې اخیستل کېږي مکمل یو تورې نه لیکي مخفف تورې هغه د دواخانه والا چې دي هغه سره سبلې سره معلوم کړی چې دغه شی دغه پلانکۍ دوا ده نو هغه بلې چا ته نه معلومېږي په ټوله چېرې کې داسې نقصې شته چې زه به ورته راوړم په ټوله چېرې کې څوک نسي ویلی بیا دته د خانه ما سوا
د درملتونونو مسولین وایي د دې ستونزې په رامنځته کېدو کې نه یوازې د ځینو شخصي روغتونونو او کلینیکونو ډاکتران لاس لري بلکې د دولتي روغتونونو یو شمېر ډاکتران هم په دې معامله کې ښکېل دي بل خو به یو شمېر ډاکتران دغه ادعاوي ردوي او وایي چې د کاري بوختیاو او ناروغانو د زیاتوالي له کبله نسي کولای چې په واضح توګه نقصه ولیکي په همدې حال کې د اورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست د یو شمېر ډاکترانو لخوا په رمزي ډول د درملو نمونه لیکل له قانوني پلوه سرغړونه بولي د دې ریاست رئیس محمد الله روحاني وایي کچیر د ډاکترانو لخوا دغه ډول سرغړونه ولیدل سي دوی به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي
رښتیا هم د خلکو شکایتونه به تر یو حده پورې پر ځای خو ټول ډاکتران هم داسې نه کوي هغه د قوانینو بررسي مدیر او د خصوصي سکتور نماینده ته مې وظیفه ورکړې تر څو پورې چې دغه ډاکتران تشخیص او معلوم کړي او بیا به هغو ته هدایت وکړو تر څو چې په راتلونکي کې د دغه کار څخه خلاص واخلي که نه واخسي بیا به د هغو دپاره د جزا یو لار چاکو
دا په داسې حال کې د خلکو اوس په افغانستان کې د سمو روغتیایي خدماتو له نشتوالي شکایت کوي په افغانستان کې د معیاري روغتیایي خدماتو نشتوالي اوس یوه لویه ستونزه ده چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي
اوس هم د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو را رسېدلي پیغامونه
پکتیکا ولایت د لوکشامن چورک کلي کې د یو کس اوبه شهید کړل نورو خلکو ته ډېر تاوانونه ورسلو ځکه فصلونه یې ورسره لوبیا وي
سلامونه او نیکی هیلی دی ازادی را دو طول که تاون که آوریدون که تزده محمد یاسین دی غزنی ولایت دی گیلان و لسوالی دکه چنگه چی دی اورکت زیاد یا اورکت دوام داری دیر سلابون را لو او دی خلق و بیچارگان و کورونا یولو لو موگم دا گفتن دی چی لمکتر باید کمک وسی مرست وسی ترچو دا سلابو او دی بیواز با خلق و سر همکاری وسی
السلام علیکم صدام صدیقی پکتیکا مرکشران میرالم کلی نه مرکشران میرالم کلی که د زیاتو سیلابونو له امله د دې سیمې ټولې لارې له بازار سره قطع شوې دي پلونه یې سیلابونو ولیدي چې خلک یې له زیاتو ستونزو سره مخ کړي دي وسلام
د ازادۍ راډیو کارکمند ته اورېدونکو ته ټولو ته سلامونه د زړه د کومه وایم خدای د وکړو چې زما سلامونه په ښه وخت کې درته ورسیږي زه یو دا پیغام درته پرېږدم چې د خوست ولایت نه حاجي محمد یاسین د سیګۍ په اړه چې د تڼۍ ولسوالۍ پر استقامت لري دا د بازار لرته طرف یې ډېر خراب دی دا سیلابونه راځي دا نړوي اوس انا چې چارواکي په دا بند غور ونه خوري اخر ته دغه دولته څه کورونه دي دا غم د مبین نه وري د پال بم د مبین نه کړل په ملیا افغانۍ پلګدلې دي بیا اخر ته چاره نه کیږي اول د چاره چاره کیږي چې یو وران شي بیا ډېرې پیسې د دولت په لګېږي بیا ډېره سرمیه غواړي هیله کوم چې د ما پیغام ټول کارکمند ته څه واره په تکرار باندې نشر کوي خواهش کوم د کارمندانو نه چې په دا بند غور وکړو لاس په کار شي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته میډیا ډ سلام وایه سلامونه وایم زه د غزنی ولایت نه خبرې کوم وروره دلته ډېر ثقافتونه دي بارانونه دي سیلابونه دي ډېر بد حال دا حکومت دي له دا غریبو خلقو سره لږ مرسته وکړي
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه زه اسدالله وتک د زابل ولایت شمرز ولسوالۍ د وتکو د کلي د خبرې کوم موږ زابل ولایت شمرز ولسوالۍ د لوړې سیمې سیلابونو سخته وځپلې خو موږ د هېڅ څوک توجه نه کوي هېڅ موږ څه واله هېڅ څوک توجه نه کوي زموږ د کلیو پسلونه کاریزونه برمی اینه ټول له خاور سره خاوري کوي نو مال لوړ کوم کامات زغدا سوال زمر زابل و شمزور سوال دې ډیر توجه کوي ول ازادي اډو میره داسما پیغام نشه
دولس بجې او دېرش دقیقې شوې لنډ خبرونه د ملګرو ملتو سرمنشي په افغانستان کې د هغو چاودنو په اړه خپله ژوره اندېښنه وښوده چې روانه میاشتې له کبله د ماشومانو په ګډون تر 250 زیاتو کسانو ته مرژوب له اوښتې ده. انتونیو ګوتیرش د تېرې چهارشنبې چاودنه هم په کلکو ټکیو غندلې چې د کابل په ابوبکر جومات کې وشوه او د طالبانو په وینا تر 40 زیات کسان یې په نتیجه کې ووژل شول. د ملګرو ملتو د پرونۍ اعلامیې له مخې د ملګرو ملتو سرمنشي د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښوولې او ټپیانو ته یې د عاجل شفا غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتو په اعلامیه کې ویل شوي د تروریزم هر عمل جنایت او غیر موجه دی. د اعلامیې په وینا ټول افغانان په سوله کې د ژوند کولو او د خپلو مذهبي آزادۍ د تجربه کولو حق لري. د طالبانو تر ولکې لاندې باختر آژانس خبر ورکړی چې تېره شپه په بدخشان کې د یوه کمین په نتیجه کې درې تنه چې آژانس بغاوتګر بللي وژل شوي دي. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مویز الدین احمدي ویلي په دې پیښه کې چې په راغستان ولسوالۍ کې شوې درې نور کسان ټپیان شوي دي. طالبان خپلو مخالفو وسلوالو ته یا هم د بغاوتګرو یا هم خوارجو اصطلاحات کاروي. د افغانستان په ځینو برخو کې د طالبانو پر ضد وسلوال مقاومتونه روان دي چې طالبان یې زیات مهال کم اهمیت شي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو کال وروسته هم 13 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي دوی به په افغانستان کې د هر ماشوم ملاتړ ته ژمن پاتې شي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ کړی شي. د ترکیې مرکزي بانک ناببره 1 سلنه سود کم کړ خو ورسره جوخت د ډالر په وړاندې د دغه هیواد د پیسو لیري ارزښت ولوید. د ترکیې مرکزي بانک سود له 4 سلنې 13 سلنې ته راټیټ کړ چې له کبله یې د لیري ارزښت ولوید او پرون هر ډالر په 3 لیرې تبادله شو. اوس هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
روغتیا د ژوند شتمنۍ
زمانو ریاست نوری نیکی هیلی او منی نن پا خبرونه که پا افغانستان که پا طوله که پا روان روختهی وزیعت او هم ده دینگی تبه پر ناروغی چه پا دی ورسته او که پیخی پا ننگره هر که زیعت شوی او ده غراز پر کلورایا نسناستی ناروغی خبری که او ده خبرونه لمره نمائی مو تر دیر اندهو ناروغی او تزنگره شوی او دوهم برخه با پا افغانستان که پا روان روختهی وزیعت خبری وکلو. د خبرونه ته مو د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر بصیر ستومان ته بلنه ورکړې ده. د خبرونه بل برخه ته مو هم ځینې نور میلمانه رابلل دي. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر بصیر ستومان را سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خیر اغلاست دی مشي.
سلامونه تاسو هم ستړي مشي خبرو کې څه وخت موبایل کړی
ډیر مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو او منله ک اوریدونکو ته وایي چې دغه دینګي تبه څه ډول ناروغي ده؟
دا د دینګي دا یو میاشې دی چې دا د میاشې په واسطه باندې انسانان انتقالیږي او دا یو ویروسي ناروغي ده. دا په څلور نوعه باندې دي. نو دا کله چې هغه کسان چې ګرمو او نیمه ګرمو ساحو کې اوسي ژوند کوي او اوسيږي هغه ته دا میاشي موجود وي او دا اکثریت هغه میاشي چې د انسانانو سره یعنی له حیواناتو لري وي او د انسانانو سره په هغه ځای کې چې هغه دندونه او یا هم ولاړی وبوي او یا هم ځل ته کې موجود نه وي نو دا میاشه د ژوندۍ کوي. کله چې دا میاشه سوې وي او دا میاشه هغه وخت چې کله چې په اختشي نو له اتونه تر لس ورځو پورې د مختلفه د میاشه د وایروس د په وجود کې وي او هغه هم د نس په خپل ځای دی په نس کې رشد کوي او ژوندۍ کوي. بعد له لس ورځو نه دا هغه وایروسي کوم هغه چې پکې دي زهرجن مواد چې پکې دي په میاشي کې هغه دې نه ټول وجود د میاشي نشي. کله چې زموږ او تاسو وطنوال یا هر هغه څوک چې د دې میاشي سره تماس ونیشي او یا هم هغه میاشي دای وچی شي نو دای پر دی ویروسی ناروغي باندې اخته کیږي.
بله، علائم څه دي؟ مثلا څه ډول پوشه چې دنګي تبه باندې اخته شوی دی؟
دا خو څو مرحلې لري. مثلا یو مال دی مودریټ دی، یعنی متوسط، او یو خفیف او یو شدید حالت دی. په مال دی مودریټ حالت کې تاسو دي چې مریض به ډیر تبه لري، دملا درد ورته پیدا کیږي، سرچرخی ورته پیدا کیږي، بعض وخت کې دلبدی هم پیدا کیږي ورته. نو دا په داسې حالت کې چې دا خفیف وي، او کله چې بیا مودریټ حالت ته رسید په دې کې بعضې اثرات هم پیدا کیږي، او شدید حالت چې کیږي په هغه کې کېدای شي چې خونریزي ورکړي، او یا هم په انسیفالیت او یا هم په دماغي ناروغۍ باندې اخته شي. نو هغه شدید حالت دی چې په زرو مریضانو کې کېدای شي دوه یا درې مریضان شدید حالت ته لاړ شي.
که په دغه اندې رڼا واچوي چې ولې ننګرهار ولایت کې دغه پېښې ډېرې شوې دي؟
دا هغه میاشې دي چې دوی د په ګرمو او یا هم په نیمه ګرمو ساحو کې ښه زندګي کوي. نو دا داسې یو میاشې چې دغه د 15 درجو پورې کېدای شي، دوی په هغې حرارت په هغه کې 15 درجې پورې څلوېښت درجو پورې وي. نو دی کېدای شي په هغه کې ژوند وکړي، د ده د مسایل ژوند لپاره داسې یو ساحه په کار ده چې دی ژوند پکې وکړي. نو هغه ولایت چې مثلا لکه ګرمسیر چې دي، زموږ تاسو جلال آباد دي، قندهار دي، فرا تخار، دا ځینې دي چې په دې کې بعضې نښې نښانې لیدل شوي چې کېدای شي بعضې اشخاص په دې باندې اخته شوي وي، او بیا هم چیچلي وي.
بله.
نو دا د دې میاشتو دپاره ښه مساعد جای د زندګي جای هغه دی چې هلته خلک وي، موجود وي، او یو هوا هم ګرمه وي. نو دی په هغه کې هغه حالت کې ښه کې رشد کوي او زندګي ښه کوي.
که چیرې دا دومره ډېره خطرناکه ناروغي نه وي چې له امله خلک مري، د یوې پېښې روغتیا نړیوال سازمان د یو ناروغ د مړ کېدو خبر ورکړی دی، ولې خلک باید ډېر اندېښمن واوسي؟
په دې خاطر چې دا میاشتې داسې دي چې څوک نه پوهېږي چې دا اوس په کوم ځای کې دی، او یا هم څنګه دا ځان ځینې وساتي. ښه خبره دا دی چې زموږ وطنوال او هغه کسان چې په ګرمو سیمو کې دي، موږ تاسو باید هغه شاوخوا کوټې او یا هم تر هغه چې دي ونې یا نیال یا څه سیمو کې لرو، هغه باید پاشي کړل شي. او بل د دې لپاره چې په بیرون ځای کې مثلا زموږ هم وطنوان ډېر په هوا ګرمه وي، په آزاد هوا کې استراحت کوي، نو ښه خبره دا چې د پشخانې او یا د دوا څخه استفاده وکړو کولای شي د دې نه مخنیوي وشي.
درملنه کېدای شي هغه ناروغ یا هغه څوک چې په دنګي تبه باندې اخته شوی دی؟
سوال مو ونښتو.
درملنه کېدای شي؟
په 2019 کال کې د جهانی سازمان یو واکسین جوړ کړ چې هغه له 15 کلونو تر 9 یا تر 18 کلونو پورې یو واکسین کشف کړ چې دا باید دی ترش. خو هغه کسان چې مثلا یو ځل تر دې باندې اخته شوی وي، دغه لپاره د واکسین تایید شو چې باید دا واکسین وکړي. یوالې د دوباره د فارما مخکې یادونه وکړه چې دا څلور نه ولري، کچېر یو نه و، یو نفر وچیچی او یا د پدانګي باندې اخته شي، نو دا د یو څو وخت لپاره معافیت لري، ولې درې نور نه و نفر کوم معافیت نه لري، نو کېدای شي د بیا په بل نه و باندې اخته شي. نو خبره دا ده چې په یو شکل دی وقایوي ډول باندې دوی زموږ وطنواله یا نور خلک چې په دې باندې کو تشویش لري چې موږ په دې باندې اخته نشو، نو خبره دا ده چې ساتنه وکړي او لګینه هغه سی رقم چې کوم صحیح کارکونکو دي ته هدایت کړي په هغه ډول باندې. ولې په شکل دی چې دوا او یا درمل وي مستقیما د دې ویروس باندې کار وکړي هغه سره وجود نه لري، او سازمان جهانی پر دې باندې کار کوي چې دې لپاره یو څه پیدا کړي. نو تر اوسه کوم د خاص تداوی او ټریټمنټ نه دی پیدا شوی د لپاره، ولې په شکل دی وقایوي.
بله،
دا باید خلک هغه وکړي، پوښتنه ډېر وکړي چې دروغ کولی شي.
بله، ډاکټر صاحب ستومان مننه. اوریدونکو که به هم ځینې پوښتنې لري، خو که پراته وو چې هغه څوک چې په دنګي ناروغي باندې اخته شوی کېدای شي چې بل سالم کس ته انتقال کړي؟
په دغه صورت کې چې مثلا مستقیم یو کانټاکټ دې سره ولري، یعنی زه ولرم سره ولري، نه اخته کېږي. ولې که چېرې داسې وي چې دی هغه څوک چې په دې ناروغي باندې اخته شوی وي او بل نفر ته د وینې ورکړي، او یا هم مثلا کوم داسې ناروغ وینې ته ضرورت لري، دا کوم کس چې اخته وي داغه د وینې څخه کېدای شي دا بل نفر هم پر دې باندې اخته شي، او داسې د کانټاکټ په واسطه باندې چې مثلا کانټاکټ سره ولري او یا هم نږدېوالی سره ولري په دې صورت باندې اخته کېږي.
که څه هم تاسو یادونه وکړه، دا څومره خطرناکه ناروغي کېدای شي؟ ناروغي ده
دومره ناروغي خطرناکه نه ده چې مثلا مرګومي لامل کېږي، ولې په بعضو هغه کسانو کې چې دغه معافیتي سیستم ټیټ وي، نو کېدای شي چې په هغه باندې اختلافات ورکړي. مثلا ما مخکې یادونه وکړه چې کېدای شي دا انسیفالیت ورته ورکړي، یا د مغز ته کومه خبره رسي. نو بعضې هغه حالاتو کې چې کوم شخص چې دغه معافیتي سیستم ټیټ وي، نو کېدای شي چې هغه بعضې وختو کې د WBC شي یاسین کرویات کیږي او یا هم د خوندګي سبب کیږي. نو په دې حالت کې کېدای شي چې څه شدید وي او مرګ ژوبله رامنځته کړي. ولې هغه کسان یا هغه اشخاص چې مثلا د معافیتي سیستم یې ډېر قوي وي نو مرګ ژوبله ډېره کمه ده او کوم خاص هغه نه لري تشویش ور نه دي.
بلې کور ودان ډاکټر صاحب ستومان، بلې قدرمنو اوریدونکو، د روغتیا د ژوند شتمني خپرونه ده. اوس مو میلمه دی داخله ناروغي او متخصص ډاکټر بصیر ستومان دی د دنګي ناروغي باندې اوس فعلاً خبرې کوو. دغه راز دې ترڅنګ به پر کلورا نس ناست هم وغږیږو چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د وروستۍ مرګونې زلزلې وروسته په ځپل شوو سیمو کې خپره شوې ده. دغه راز د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره خپل خلک څه کولای شي؟
هغه نه ساهو کې چې مثلا هیڅ سوسیه موجود نه وي یا پاک اوبه موجود نه وي یا پاک خواړه موجود نه وي نو دا ناروغي ګادرګه رامنځته کیږي او پیدا کیږي. زموږ هم مثلا پر دې باندې اخته کیږي. خو ښه خبره دا دی، ساده خبره چې ټول کولی شي دین استفاده وکړي، هغه اوبه یا چې د کوهینه او یا په ویالو کې راځي دغه نه ډډه وکړي. اطفال باید دې ته وهڅوي چې په کوم اوبه چې دن شوي دي یا ولاړې دي او یا هم اوبه چې مثلا په ویالو او یا په کلیو بانډو کې موږ تاسو ته کاریز یا دن شوي اوبه دي دغه نه استفاده کړي. فقط وکولی شي هغه اوبه چې دوی استفاده کړي هغه جوش کړي، حرارت ورته وکړي چې جوش وي، دغه نه کولی شي استفاده وکړي او دوی انشاءالله چې بعد دغه نه بیا په دې باندې نه خفه کېږي. یګانه علاج چې کولرا کې دي هغه د حفظ الصحه دی چې خلک یې نه مراتوي، یا صحي اوبه یا صحي خواړه چې هغه مثلا څو ورځې په تېرې شوي په خوړو باندې. نورو پرتو سیمو کې د برق سهولتونه نشته، هلته یخچال او یا بعضې هغه شیان چې غذا سالم وساتي هغه نشته. هغه غذا باندې یا هغه خواړه چې مثلا ډېر وخت لپاره پاتې کېږي یا هغه اوبه چې مثلا لمر ته ایښي وي په کوم لوښي کې، یعنې په سطل او یا په نورو داسې شی چې دوی د استفادې لپاره ساتي بیا دغه نه استفاده. زما مشوره د خلکو دا دی چې د وکولی شي په دې ناروغي اخته نه شي، هغه خواړه او یا هغه اوبه چې دوی خوري هغه په داسې یو پاک وي لوښي او یا هم اوبه به جوش کړي وي. د ښه لارې همدغه دی چې اوبه او خواړه دوی تازه په تازه باندې وخوړل شي او یا هم پاخه شي. مخه خبره دا دی.
بله ډاکټر صاحب بصیر ستومان کور ودان، د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان د خوړو او درملو د ملي ادارې عمومي رئیس ډاکټر باری عمر هم را سره یو ځای شوی دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خراغ لست.
خوشاله اوسئ. زه تاسو او تاسو درنو همکارانو او ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو منله. که په پیل کې راته ووایي چې تاسو دغه د خوړو او د درملو ملي ادارې دنده څه ده؟
دا چې لنوم څخه هم جوتیږي چې د درملو یا د خوړو او درملو ملي اداره د هیواد په سطح باندې یو سرتاسري لوی اداره ده چې دند لري تر څو په هیواد کې د خوراکي توکو مسؤلیت داډمن کړي او همدارنګ هغه تاجران رونه چې دلته درمل خوراکي توکي او یا هم درمل تولیدوي او یا هم له نورو هیوادونو څخه راواردوي هغه د نړیوالو معیاراتو ستاندردونو په نظر کې نیولو سره دغه پروسه مخته بوځي تر څو دلته کیفیت ډاډمن شي. همدارنګه د دغو برخو لپاره پلانونه جوړول دي که هغه لنډمهاله دي که هغه ستراتیژیک دي، پالیسیانې جوړول دي، د قوانینو تطبیق ده او په دغه برخه کې هغه اشخاص یا هغه خلک چې له قوانینو څخه سرغړونه کوي د هغوی د قانون منګولو ته سپارل دي. په لویه سطحه ویلی سم چې دغه اداره څلور هغه مهم اشیا یا اجناس او یا هم موارد چې ډېر مهم دي د ټولنې لپاره لکه هغه خواړه دي، درمل دي، طبي تجهیزات دي او کاسمیټکس یا د سنگار وسایل او سامان دي. د دوغو څلورو قسمو موادو یا مواردو د کیفیت تضمین ده او همدارنګه د دوی په بازار کې د نرخونو څارنه ده او د دوی کنټرول ده.
تاسو د داسې یوې ادارې په راس کې اوس فعلاً قرار لري چې په تیرو شلو کلونو کې هم تر ډیره په افغانستان کې د درملو باندې انتقاد و چې کیفیت ښه نه دي. له وخته تیر شوي درمل معمولا هیواد ته واردیږي. تر اوسه پورې له هغه وخته چې تاسو دغه دنده پیل کړې ده تر اوسه مو په دې برخه کې څه کړي دي؟ موږ داسې راپورونه هم درلودل چې اوس هم تقریبا په بازارونو کې هغه درمل شته ده چې له وخته تیر شوي وي.
مننه. یو خو د تیر وخت خبره ده، رښتیا هم په تیر وخت کې مشکلات ډېر زیات وو او موږ ته داسې یوه اداره په میراث راپاتې ده چې په تیر وخت کې تقریبا داسې د دغې برخې لپاره جوړ شوي کوم مقررې او قوانین چې دي هغه نه دي تطبیق شوي، نو له امله یې دلته قاچاق ته زمینه ډېره برابره وه، مشکلات ډېر زیات وو. حتی د کیفیت د کنټرول لپاره د افغانستان په سطحه باندې دلته یو لابراتوار وو چې هغه په کابل کې قرار درلود. موږ ډېر کوښښ وکړ تر څو پورې شته قوانین پالیسیانې هغه موږ پلي کړو او په ستراتیژیک پلان باندې کار وکړو تر څو وکولی شو چې له دغه ستونزمن حالت څخه ووځو او خلکو ته ډاډ او اطمینان حاصل شي. په اول قدم کې موږ د قاچاق مخه ونیوله. دلته به مخکې 90% درمل او خوراکي توکي په قاچاقي ډول سره راوړل کېدل. قاچاق دا معنا نه چې دوی به په عمومي دروازو باندې نه راتلل، قاچاق دا معنا چې هغه قوانین او هغه پالیسیانې چې د دغې ادارې وې هغه نه تطبیقېدې. هر څوک به ته یو خارجي هیواد ته هلته به په آزاد بازار کې که درمل وو که خوراکي توکي وو دا به خریداري کول، او که بل لس کنټینر وو دیو کنټینر به محصول ورکاو، نه به نور دغه سي د فساد او د رشوت په زور باندې راتیرول او هیواد ته به راولل. دلته د دې کیفیت نه چک کېدی او دغه خلکو به چا جواز درلو چا به جواز نه درلود. هغه اسناد چې د وارداتو لپاره مهم دي هغه به نه درلودل. نو موږ اول قدم کې دا کار وکړ چې پوری فورمې مو لازمي کړې. پوری فورمې دا داسې یو سند ده چې تاجر د دغه پوری فورمې په اساس کولای شي چې واردات ترسره کړي. په دغه پوری فورمې کې د دغه درملو قیمت او د دې هغه مقدار کمپنۍ دا هر څه واضح شوی، او د دې پوری فورمې په اساس موږ کولای شو چې د اصل او جعل مخه هم ونیسو، او د دې ترڅنګ د کمپنۍ انوایس او داسې نور اسناد چې هغه ډېر لازمي دي هغه مو لازمي کړل. نو اوس الحمدلله تقریبا زه ویلی شم چې 50% قاچاق اوس کنټرول ده.
ډاکټر صاحب باری عمر، ما د خبرونه په پیل کې هم وویل تاسو اوس تقریبا څو میاشتې کېږي چې د دغې د افغانستان د خوړو او درملو د ملي ادارې عمومي رئیس ټاکل شوی وی. له هغه نه مخکې مو هم مهمه دنده درلودله د افغانستان په روغتیا وزارت کې د عمومي روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو مسؤول ولی. موږ ډېر راپورونه درلودل چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو له بندېدو سره روغتیايي سکتور هم ډیر اغیزمن شوی دی. که څه هم په دې برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان او دغه راز ځینو نورو خپل مرستو دوام ورکړی، ډیر کلینیکونه یې فعال ساتلي دي، قابلګانو ته تنخواه ورکول کیږي یا هغه ډاکترانو ته په ټوله کې. خو که په مجموع کې راته ووایي چې اوس وضعیت پخوا د نویو څو میاشتو په پرتله ښه دی؟
دا موضوع خو د عام روغتیا وزارت سره تړلې موضوع ده، خو څه معلومات زه لرم په مجموع کې له اول ورځو څخه یعنی له لس میاشتې مخکې اته میاشتې مخکې چې کوم وضعیت وو او اوس کوم وضعیت ته دا فرق کوي. روغتونونو کې اوس وضعیت ښه ده. د افغانستان د تخصصي شفاخانو تقریبا 10 تخصصي شفاخانې رسمي واخیستې چې د هغه پوره اکمال سور سلیپ کوي، او دغسې د صحتمندي پروژې بیرته احیا کول د ملل متحد یا نړیوال بانک لوري. اگر که نړیوال بانک کې ډېر رول اوس نه لګي تر اوسه پورې مستقیمه د افغانستان سره کار نه ده شروع کړی، خو بیا هم په غیر مستقیم ډول سره پند ورکوي. نو هغه شته ستونزې چې مخکې وې هغه اوس کمې شوې دي. خو په مجموع کې داسې باید ووایو هغه نړیوال سازمانونه او هغه هیوادونه چې د افغانانو سره له نن څخه یو کال مخکې د تیرو 16 کلونو په دوران کې مرستې کولې او د یو سیاسي تغییر سره دوی خپلې مرستې د روغتیا په برخه کې بندې کړې وې درولې، دا یقینا یو قسم حیرت انگیز سوال سړی ته پیدا کوي چې آیا بشر او ولس هم موږ سیاسي اجنډا ته داخلولی شو؟ نو ولې دې ولس، ولې دې مریض او ناروغ، ولې دې امور او ماشوم دې سیاسي اجنډا قرباني شي؟ ځکه شل کاله دې خلکو ته دا چیغې ویلې چې موږ تاسو ته بدون کوم هدف خدمات ترسره کوو، او د افغانستان داخلي سیستم که دغه وزارت مالیه سیستم او که دغه عام روغتیا اداره سیستم د ټول په خارجي مرستو پورې تړلی ساتلی. یعنی که چېرته خارجي مرستې وې نو کارونه به مخته روان وو، او که به نه وې هر څه به خرابېدل. نو اسلامي امارت ته هم دا هیواد یا دا نظام په داسې ډول سره تسلیم شو چې تیر نظام ټول په خارجي مرستو پورې تړلی وو، او د امارت راتګ سره سم خارجي مرستې بندې شوې.
دغه خبره چې تاسو وکړه چې په تیرو 16 کلونو کې دغه جمهوری نظام کې ولې تر ډیره په مرستندوی محسسو باندې په تیره بیا له مالی پلوه د افغانستان سکتور روغتیایي سکتور تړلی، ولې د روغتیا وزارت تر چتر لاندې تر کنټرول لاندې دغه ټول چارې نه سنبالې دي؟
اساسي خبره دا ده چې تیر نظام کې د تیر نظام څخه کوم چارواکي او افغاني چارواکي
هغوی صلاحیت او اختیار د دې کار نه درلودو. دا د امریکا او دوی د متحدینو یوه پالیسي وه. دوی نه غوښتل چې افغانان د خودکفا شي او نه یې غوښتل چې باید داسې یو سیستم جوړ شي چې د هغه سیستم په چوکاټ کې افغانان وکولی شي چې خپلې ستونزې خپله حل کړي او همدارنګه له خپلو منابعو څخه استفاده وکړي او خپل منابع په کار باندې واچوي. نو ځکه هم دا ټول سیستمونه نه تنها د عامې روغتیا وزارت تاسو وګورئ، نور وزارتونه دي، داسې زموږ اداره ده، دا ټول په خارجي مرستو باندې ولاړې ادارې وې، ولاړ وزارتونه وو. دوی غوښتل چې تر هغه پورې د خارجیانو دلته په افغانستان کې دوی ښکېل ول، دلته په افغانستان کې دوی بند پاتې وو او دلته دوی شتون درلود، دوی د افغانستان هغه موجوده نظام هم له ځان سره په داسې شکل مخته وو چې نه لکه په انسانانو کې مثال ورکړو، لکه یو سړی چې نه مړ وي نه ژوندی وي، یعنی مړ هم نه شي ورته ویل ژوندی هم نه شي، داسې یو حالت کې ساتلی او نه یې غوښتل چې پرمختګ وکړي.
تاسو یعنی ستاسو په نظر په هغه نظام یا په چارواکو باندې هم دوی باور نه درلوده؟ کرا شو دې خبرې ته اوس چې تاسو وایئ چې تر ډیره دغه مرستې نړیوالو باندې کړې وي، دې ته سیاسي رنګ ورکړې دی، یعنی فکر نه کوئ چې له دوی سره به دغه اندېښنه هم وي چې که چېرې دغه مرستې کېږي ممکن د نورو اهدافو لپاره چارواکي ترې استفاده وکړي؟
ګورئ تاسو ګورئ په افغانستان کې اوس نور اهداف کله شتون لري؟ ایا دلته خپلمنځي جنگونه سره نسته؟ ډېر په کم تعداد سره خلک ووي چې هغه به د دې نظام مخالفت کوي، چې هغه هم له لږ سره برابر دي او د هغو هم کره ثبوتونه موجود دي چې له خارجي هېوادونو څخه څومره پیسې ورته راځي او څنګه سیستم ده. نور خو دلته دغه نظام د افغانانو نظام ده، که دلته معارف ده، که دلته صحت ده، که دلته کومه بله اداره یي، هره اداره چې دلته اقتصاد ده، دا دغه افغانانو لپاره ده. که چېرته دغه نظام قوي وي، د پرمختګ په حال کې وي، نو افغانان به ورسره د پرمختګ په حال کې وي. یعنې دلته کوم پنډونه چې راځي هغه ټول د افغانانو د بهبود لپاره، د افغانانو د پرمختګ لپاره په کار اچول کېږي. دا چې وګورئ په دې لنډ وخت کې اسلامي امارت وکولی شوی چې ډېرې زیاتې انکشافي پروژې په کار باندې واچوي، چې تېر نظام سره له ډېرو امکاناتو، سره له ډېرو تخنیکي وسایلو هم په دې نه توانېدلي چې دا کارونه ترسره کړي، خو اسلامي امارت په دې باندې په کم وخت کې او د نه امکاناتو په موجودیت کې په دې باندې وتوانېدل چې دا کارونه ترسره کړي. یعنې دا د څه لپاره وو؟ دا د افغانانو لپاره وو. نو کوم پنډونه چې راځي دا به حتما د افغانانو لپاره استفاده کېږي، ځکه دا نظام کې اداري فساد نشته او دلته شفافیت ته، دلته حسابدهي ته، دغه نظام ژمن نظام ده او د دې نظام چارواکي ژمن چارواکي دي.
مننه ډاکټر صاحب. باری عمر څو دقیقې وخت لرو، اوریدونکو ټلیفونونه کوي، بلې څوک او له کوم ځای تماس نیولی؟ ازادي راډیو ده، مهرباني.
نوري صاحب تاسو سلام وایم، او ډاکټر صاحب په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد در سره په اړیکه کې، لغمان نه.
همدرد صاحب خبرونه ته ښه راغلاست، پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
خو دغه پوښتنه ده له دې ورور نه چې اوس وخت کې څومره معیاري تشخیص وسایل لري د موږ ملکانه، اې اره تشخیص کوي چې مطلب لرسنګ نور نړۍ کې وسایل وجود لري، یا افغانستان کې هم پرمختللي وسایل دي، خلک یو خوراکي توکي یا غټ یو دوايي په باندې مطلب نه نه دوا غیر مایداري کې څه نه لري او له پاسه تاریخ نه لري، یا افغانستان دومره وسایل لري پرمختللي نه پښتنه
کنه. مننه هم در سب کور ودان. ډاکټر صاحب باری عمر پوښتنه در سره یاداش کې، د کنټرول یا د تشخیص تاسو کافی وسایل امکانات لري چې هغه خوراکي توکي چې مسؤول نه دي ډاډمن نه دي په څه ډول کولای شي چې دا په نخښه کوي او د غرض درمل هم بل اوریدونکو دی څوک او له کوم زم تماس نیولی؟
سلامونه تا ته ډاکټر صاحب ته اوریدونکو.
زابلای صاحب که زانم معرفی نه کوي چې ساغه اوري او تا پیژنې چې څوک یې، مهرباني پوښتنه مطرح کړئ.
زه پوهیږم وخت مو کم ده ډاکټر صاحب محترمه، داسې یوه جدي پوښتنه، زه څو ځلې له جدي مشکل سره مخامخ شوی یم، د دوا یعنی د تبرکولوز ګولۍ چې دي کومه دوا چې دغه یوازې او یوازې په شپخانو کې ورکوي، اول ته پیدا کیږي بل ځای نه پیدا کیږي، خو که هغه تبرکولوز ګولۍ که چیرته د مریض تمامې شي کې مثلا اتم میاسي خوللې هغه اتمې سي ټولي په بوله او هوچيږي کوي ورس کزا سي هم مشکل دا د کلسي د الته شپخاني ته مراجعه کوو، الته مثلا شاجو شپخانه زدرتا دومه دا سي نوري هم، نو الته د هغه د ګولې نشټونی، نو بیا که هغه دوا کزا سي نو ټول هغه اتمې سي دوا خوللې دغه ټول لبین دي، نو عموما په ټول شپخانو کې د تبرکولوز ګولې پر وخت نه پیدا کیږي او دا یو ډیر جدي مشکل ده. آیا تاسو دغه مشکل څومره ژمن پاتې شوی دا مخکنی اداره کې دا مشکل اوسم وجود لري.
مننه کور ودان زابل صاحب. ډاکټر صاحب مهرباني د کوم ځای پیلوي تاسو پورې اړه لري. مهرباني.
مننه همدر صاحب د پښتنې په جواب کې به وایم چې موږ د درملو د ارزونې لپاره یا د درملو د کیفیت د کنټرول لپاره د افغانستان په سطحه یو لابراتوار لرو چې هغه په کابل کې ده. اسلامی امارت له تک سره سم تر دې دمه پورې دغه لابراتوار ته تقریبا د $3 میلیون په ارزښت باندې د مختلفو سازمانونو لوري موږ ته وسایل خریداري شوي دي چې موږ له هغوی څخه هم مننه کوو چې په راس کې UNDP او ګلوبل فنډ او د تورته نور سازمانونه دي. نو موږ الحمدلله د وسایلو لحاظه په دغه لابراتوار کې ډېر غني یو او ډېر بهترین وسایل لرو او کولای شو چې په دې باندې اکثر درمل مونږ چیک کړای شو او د دې نتیجه لاسته راوړو. دغه د خوراکي موادو لپاره ما مخکې یادونه وکړه چې 3 لابراتوارونه هم لرو. اوس د موږ نوی پلان دا ده چې موږ 4 د درملو لپاره نور لابراتوارونه او د غذایي توکو لپاره 8 نور لابراتوارونه باید فعال کړو چې دا معیاري لابراتوارونه وي او هیڅ درمل او هیڅ غذایي توکي که هغه دلته تولیدیږي او که له بهر راځي تر هغه پورې چې په دغو لابراتوارونو کې نوي کتل شوي هغو ته به د خروج اجازه مارکیټ ته نه ورکول کېږي. زابلي صاحب
عمر ډاکټر صاحب عمر مخکې له دې چې هغه پوښتنه ځواب کوي تاسو کافي فني پرسونل یا متخصص پرسونل هم لري؟
موږ سره پرسونل سه اوله خبر خدا ده چې مخکې په دغه لابراتوار کې کوم پرسونل کار کاوه اوس هم هماغه خلک دي. د ګوتو په شمار به تغیرات راغلي لکه ځینې خلک په خپله استعفا کړې ده او تللي دي. نو د هغو په ځای باندې موږ نور خلک معرفي کړي وړ او فني اشخاص مو معرفي کړي. نور هماغه زوړ پرسونل ده زاړه خلک دي له موږ سره دلته کار کوي هغه هم افغانان دي. موږ د قدر په سترګه باندې ورته ګورو او اوس هم موږ تقریبا د 40 په شاوخوا کې خالي بستونه لرو چې دغه لپاره مو د امتحاناتو کمیټه دایره کړې ده. هغوی به په دې باندې کار کوي تر څو د آزاد رقابت لارې امتحان واخیستل شي او تر څو هغه اشخاصو ته چې دغه بستونه وړتیا لري هغوی لاره پیدا کړي چې دغه بست راشي. او په دې برخه کې انشاءالله موږ ژمن یو چې وړ او مسلکي خلک راول.
بله کور ودان او د زابلی صاحب پوښتنه مهرباني.
زابلی صاحب داسې پوښتنه وکړه چې دا هم د عامې روغتیا وزارت پورې تړلې پوښتنه ده خو د دوی د تشکیل لپاره دومره ویلی شم چې د تبرکلوز دوا صرف داسې نه ده چې دا به حتما په دولتي یا هم د موسساتو په روغتونونو او کلینیکونو کې پیدا کیږي. دا په عامو بازارونو کې هم پیدا کیږي او تبرکلوز دوا یو قسم ټابلیټ 4 قسم فرمولې لري یو قسم 3 قسم فرمولې لري. دا په عامو بازارونو کې ساو پیدا کیږي او اکثره روغتونونه یا هم کلینیکونه چې په اطرافونو کې شتون لري د حتمندي پروژې تړلې لري کلینیکونه او روغتونونه دي او باید په دغه روغتونونو کې درمل موجود وي. تاسو د دې په روغتون کې ولې نسته نو ښه خبره ده چې دوی د خپل پښتنه یا د خپل غوښتنه د زابل ولایت د عامې روغتیا ریاست سره شریکه کې تر څو هغوی هغه مربوطه انجو یا موسسه متوجه کړي چې هغوی د دې ولایت قرارداد په لاس کې لري دغه درمل هلته ولې شتون لري.
که لن راته وای ډیر وخت نه لرو ډاکټر صاحب باری عمر په افغانستان کې چې ډیر خلک د خورلو خوندیتوب نه لري د خوراکي موادو مسؤلیت هم یو مهمه موضوع ده. په دې خاطر کله چې خواړه کم وي نو باید مسؤل خواړه وي چې هغه کافي مقوي وي چې که څوک په ورځ کې 3 نه لري 2 خوري نو باید هغه کافي انرژي یو چاته ورکړي. په دې برخه کې څه داسې خاص اقدامات لري؟
ګورې د غذایي مسؤلیت نه په نړۍ کې هیڅ هیواد هم خوندي نه ده. که موږ صرف امریکا په مثال کې ورکو په امریکا کې هر کال 6 نفر د عدم مسؤلیت غذایي له کبله ناروغه کیږي یا په یو کال کې 8 نفر په امریکا کې د غذایي مسؤلیت د نشتون له امله ناروغان کیږي چې 3 نفر له دې څخه مړه کیږي. WHO یو څېړنه کړې ده هغه هیوادونه چې پرمختګ په حال کې دي لکه افغانستان او دوی همسایه هیوادونه 2.2 انسانان هر کال د غذایي مسؤلیت د نشتون له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي چې دې کې اکثر اطفال او ماشومان دي. او په افغانستان کې د اپیډمیولوژیک ارقامو د نشتون له امله موږ مشخصا نشو ویلی چې دلته د ارقامو په اساس باندې موږ خبرې وکړو خو دومره ویلی شو چې په افغانستان کې دغه ستونزې شته. دا ستونزې شتون لري. د نړۍ د حقایقو کتاب یا CIA په نوم باندې کتاب دی دوی د راپور په اساس افغانان چې دي د ککړې ډوډۍ یا د ککړې غذا او د غیر مسکونو اوبو له امله د بکتریایي او پروتوزوایي اسهالاتو سره ډېر لوړ خطر سره مخ دي. همدارنګه د هپاتایټس A او B چې تور جوړې مخ خلک ورته وایي د دې لوړ خطر سره مخ دي د مخرقین لوړ خطر سره مخ دي. اساسي موضوع دلته دا ده چې افغانستان یو
یعنی تاسو به هڅه وکړئ چې حداقل دغه وضعیت ښه کړئ. په دې برخه کې د خوراکي مسؤلیت
الله دې
برخه کې ډېر کوښښ شروع کړی دا د دې برخې لپاره مو تشکیل د اسلامي امارت د مشرتابه لوري منځوري راخستې ده او د برخې ته مو یو عمومي ریاست ورکړی ده. په دې برخه کې به ان شاء الله موږ کوټلي ګامونه پورته کوو.
کور ودان د افغانستان د خوړو او درملو د ملي ادارې عمومي رئیس ډاکټر باری عمر او د غرض داخله ناروغي متخصص ډاکټر بسیر ستومان چې مخکې په خبرونه کې ګډون کړی و تاسو اوریدونکو هم مننه چې دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. زنور یاس نوري او زما تخنیکي همکار شفیق ایار له تاسو اجازه غواړو.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.